احمد شبریم السلام علیکم د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوي ډیلي د افغانستان تګلاره د خلکو پر بنسټ ساتلې او پاللې ده، داسې چې بشري مرستو پراختیایي همکاري او د افغانستان له ټولنې سره دوامداره شکیلتیا ته لومړی توپ ورکوي. اس جی شنکر دا څرګندونې د جمعې په ورځ د چنای ایالت په یو پوهنتون کې له محصلینو سره د خبرو پر مهال وکړې. نوموړي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره خپله غونډه مثبته وبلله. امیر خان متقی د اکتوبر له 9 تر 14 هند ته تللی و او دا د طالبانو د یو جکپوري چارواکي لومړی سفر و چې هند ته ترسره شو. هند د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني خو په کابل کې خپل سفارت فعال کړی دی. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي چې د جمعې په ورځ نږدې 1200 افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه کړای شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن په اکس پاڼه ولیکل چې له دوی څخه 1440 تنه له پاکستانه د تورخم او سپین بولدک له لارې اخراج شوي او 224 نور له ایرانه د نیمروز او اسلام کلا له لارې ایستل شوي دي. هغه دا اعلان هم وکړ چې له ایران او پاکستان څخه د راستنیدونکو ځینو کډوالو کورنیو سره مرسته کیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په یوه اونۍ کې په پاکستان کې څه د پاسه 2000 افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو ایستل په 2015 کال کې په چټکۍ سره دوام وکړ. د طالبانو په وینا په 2015 کال کې شاوخوا 2 میلیونه واتلکه افغان کډوال افغانستان ته ستنېدلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکایي ځواکونو له برید وروسته نیول شوی او له هیواده ایستل شوی دی. دا چاره ایران او روسیې په کلکه خندلې ده. د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې امریکایي ځواکونو نن سهار برید وکړ. د دې حملې په اړه له هم جزئیات نه دي څرګند شوي، خو امریکایي سناتور مایک لی وویل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دته وویل چې مادورو به په متحده ایالاتونو کې محاکمه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د حمله وغندله او ویل چې د داسې کړنو د توجیه لپاره هر ډول پلمه د منلو نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې حملې په تړه ویلي دي چې دا د وینزویلا د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا همداراست د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده. په ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیونکو اقداماتو سربیره ګڼو ښارونو کې تر شپې ناوخته لاریونونو دوام درلود. لشترلشه وکسان په تیرو شپږو ورځو کې د لاجنونو پر مهال وشل شوی او لسکونه نور شوبل دي. در راپورونو له مخې پرون هغه کسان هم خاورو ته سپارل شوی چې په تیرو شپږو ورځو کې وشل شوی. د آزادې اروپا فردا راډیو پر راپورونو کې راغلي چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره یې خوډپ کړی دی. خلکو اعتراضونه د ډالر په وړاندې د تومانو د بېسارې لوېدو په خاطر پیل کړل چې اوس لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلی او پکې لاریونوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي. د ایران امنیتي ارګانونو مظاهرچیان د دوی په خبره بلواګر یاد کړي چې غواړي له منځ ته راغلي وضعیت ناوړه ګټه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که ایران پر سولیزو مظاهرچیانو ډزې وکړي او هغوی وبښنی نو متحد ایالات به د دغو خلکو ژغورنې ته ودانګي. دغو څرګندونو د ایران عکس العمل پارولی او په سیمه کې د امریکایي سرتیرو او اهدافو په اړه ګواښونه کړي دي.
ترشنه آسمان لاندید.
احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي په دې اړه بحث لرو. په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو او اعتراضونو اووه ورځې پوره شوې. په خواله رسنیو کې د ایران د یو شمیر ښارونو د اعتراضونو نوې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ایران مشر علي خامنه ای وویل چې اعتراض بلوا نه ده، له بلواګر کوونکو سره خبرې ګټه نه کوي، بلوا کوونکي باید وځپل شي. د اعتراضونو په ترڅ کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي مایت ساتو په وینا تر اوسه 8 تنه وشل شوي دي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، په ایران کې د اعتراضونو له پیلېدو سره په دغه هیواد کې د یو شمیر میشتو افغان کډوالو د ستونزو راپور لرو.
لیدا امینی په تهران کې نشته افغان کډوال او د بشري حقوقو فعال ده. وایي د ورستۍ او څور زول لاریونونو لامل پر رامنځته شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغې شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل دا مهال وضعیت ښه نه دی او تېره شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوو د لاریونونو لامل تر ناوخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی و.
پاریسی ورځو کې په ایران په ځانګړي ډول تهران کې وضعیت ډېر ترنګلی دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي یو. تېره شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال و. زوی مې زنګ راته ووهه او ویل چې وضعیت ډېر خراب دی او کور ته نشي راتللی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو تر هغې چې وضعیت لږ آرام شو او هغه بیرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یو بل افغان کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو له امله آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولی بیرون ووزو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بېساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنۍ وادبه حقوق دی چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورټ خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري 3 د اومي ورځې لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بيساري لويدو په خاطر پیل کړل چې اوس لمن لک تر لګه ډیر شو خارونو ته غځیدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي. تیرونی د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا ل یو سل درې سلوي زره تومنو هم واوخته. د بشري حقوقو مدافع بنسټونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په مترزانو ډزې کړې او له تاوتریخوالي کار اخیسته. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
کله چې په یو هیواد کې ناامنی بې ثباتی او لارینونه رامنځته کیږي تر ټولو لومړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو تاوتریخوالي جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومېدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعاله توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې واوسي څو د سلیقوي او ډله ییز چلندونو مخه ونیول شي.
نوموړي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لرې وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته له خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې اوسي. یادونه ورده چې د ورستۍ لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ و. وخت نا وخت یې د خپلو مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بې اسناده کډوالو څخه د بېلابېلو خدمتونو لکه ښوونځي، مخابراتو، روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان یې تل یادونه کوي او له مسؤولو بنسټونو د جدي رسېدنې غوښتنه کوي.
اوس په بحث ته مخه کړو. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغېز وکړي؟ د بحث لپاره د چارو کتونکو پخوانی ډیپلومات امیر ګرانت چې اوږده موده په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کړی او د پانتون استاد د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب، که تاسو ته راشم په لنډو کې راته ووایاسي د ایران اوسنی وضعیت په افغانستان باندې څومره له سیاسي پلوه څومره اغېز کولی شي؟
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب. اول خو تاسو ته د رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او د باس میلمه ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. لکه څرنګه چې هم په خبرو کې ورته اشاره وکړه، رښتیا هم د ایران وضعیت ډیر کړکیچن دی او دغه مظاهرې چې په اوله کې د لوړو قیمتونو یا د اقتصادي رکود پوزیت مظاهرې ولې وروسته دغه بیا سیاسي بڼه غوره کړه او سیاسي شعارونه یې له ځان سره درلودل، او تر اوسه چې ما د رسنۍ مطالعه کړې دي دغه ویل کیږي چې په 15 شهرونو کې دغه مظاهره پراخیسه ودی او تاسو اته نه پر ویل خو ما په ځینو اردو رسنیو کې د 15 نفرو سیاوې امنیتی افسر دی دغه په دغه کې مظاهره کې طلب شوی دی دغه حق لباندې راپورونه دا دي چې مثلا د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر جورج پومپیو هغه یو بیانیه ورکړی دا او هغه وایي چې د ایران وضعیت بحرانی او مختلفو شهرونو کې مظاهری دي د ایران دی او دا یاد کړی دا چې د ایران د حکومت وڅلوېشت کاله او هم د ټرمپ د چې د امریکا وڅلوېشتم جمهور رئیس ده دا څه ورته والی یا څه اتفاقي پیشه دی که څرنګه داسې د سوال په بڼه یې دغه خبره مطرح کړې ده هغه وایي چې په خیابانونو او سړکونو کې دغه کوم کسان راوتلي دي د حکومت په ضد باندې له دغو سره د اسرائیلو د استخباراتي شبکې موساد مشاورین یا مشوره ورکوونکي دغه هم وجود لري او بیا زمنان ترامپ هم مختار ورکړی دی چې دغه ایران که په مظاهره کوونکو باندې ګولۍ وچلوي یا له زور او زیاتی څخه کار واخلي موږ به د په سیمه کې د دغه مظاهره کوونکو ملاتړ ته راودانګو چې د ایران د په ملګرو ملتو کې هغوی چې دی سفیر یا دایمي استازی هغه انتونیو ګوتریش ته هم په دغه حق لباندې شکایت کړی او یو مکتوب یې ولیږل د اوس پر راسو دې ته سي که ایران نور هم دغه وضعیت کړکیچن سي او وضع ډېره بحراني سي نو افغانستان ته به یې پایلې څه شي زه فکر کوم دا یوه ستراتیژیکه پوښتنه ده شیبر صاحب اول خدا د سی په اقتصادي چوکاټ کې هم دغه اغیز لرلای شي ایران د افغانستان یو مهم سوداګریز اغو ده سوداګریز کومکونه سره کوي او یو لار ده او هم دا رنګه ک ایران بی ثبات سی نو په افغانستان کې به هم تیل اوړه درمل او ځین نور کې اغو دغه مواد ارتزاقی مواد دغه به
ګران سب سیاسي تاثیرات به سي کپلاندو
په سیاسي او امنیتی لحاظ باندې هم دغه ستر اغیز لرلای شي هغه دا دی چې ک ایران کمزور شي یا دغه رژیم چپسي به نو طالبان به یو مهم توازن یا یو هغه کومه کوونکی چې په دغه سیمه کې لري ظاهرا خدا غسی دی للاسه به ورکړي او زمنن که په ایران کې امنیتی پیشی ډیری سي دا به هم د افغانستان په چارو کې به استخباراتي لاسوهنې زیاتی سي او په دغه حق له به هم په افغانستان باندې یو تاثیر ولري دغه هم که تاسو تاتمن راپورونه مولوستي دي چې یو وخت په ایران کې د زن زندگی او ازادۍ یو تحریک را منځته شوی و په هغه وخت کې هم په افغانستان کې تاثیر درلود او دا بې تاثیره نشي پاتې کېدای زه وایم په سیاسي امنیتي او همدارنګه په اقتصادي ډګر کې به د افغانستان په حالاتو باندې منفي اغیز ولرله
مننه ګران صاحب اقتصادي برخې ته تاسو اشاره وکړه خو په دې برخه کې به تفصیل د پانتون له استاد شاغلی تلاش څخه واخلو تلاش صاحب له اقتصادي پلوه کې د ایران مظاهره دوام پیدا کی او یا هلته ناکراری هم دغه رقم پس پراخ سی له اقتصادي پلوه به په افغانستان تاثیرات سوي
بسم الله الرحمن الرحیم شیبر صاحب سلامونه درناوی تاسو ته ګران استاد مبارک ته او همدارنګه د ټولو افغانانو مسلمانانو د وخت په خیر وي زه فکر کوم چې د مظاهری باید د ایران هواد مدیریت کړی او که مدیریت یې نکا نه تنها اقتصادي زیان ځانته او گاونډیو ته اړوي بلکې ډیر منفي تاثیرات پې په افغانستان باندې متاسفانه ولويږي په دې خاطر چې یو کومو د پاکستان سره اقتصادي کړکیچ اوج ته ورسید د بلې خوا څنګه ته موږ ایران لرو چین لرو، قرغزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ازبکستان را سره پروت ده. دا نور هیوادونه د رسمیت په اساس باندې د افغانستان سره په سیاسي تعامل باندې اقتصادي خوځښت مخته او ورسره زه فکر کوم چې ایران یوازینی هیواد و چې اقتصادي سیاست یې په اوسنۍ شرایطو کې، بیا اشاره کوم اوسنۍ شرایطو کې، د افغانستان سره نرم و. او دا نرمښت په دې خاطر و چې د امریکا هیواد ایران ته یوه اقتصادي بانه غوښته. او تاسو ته ښه معلومه ده چې اووه میاشتې د مخې په ایران باندې مستقیما نظامي حملې وکړلې او د یویشتو کلونو را په دې خوا د شدیدو اقتصادي تحریمونو لاندې ایران خپل ژوند، صنعت او معیشت د ژوند د خلکو په مخ بیایي. متاسفانه زه فکر کوم چې یو تعداد اقتصادي کړۍ دلته رامنځته شولې چې د ایران د ملي او د تصدي اقتصاد پر سیاست نه، بلکې د امریکا په سیاست باندې څرخیږي او غواړي چې دا اوضاع کړکیچنه کړي. په مشخصه توګه که درته ووایم شیبر صاحب، ایران افغانستان ته په شپږو اقتصادي سکتورونو کې ډېر ګټور تر اوسه پورې تمام سوی ده. هغه شپږ سکتورونه کوم دي؟ یو انرژي یا برق چې افغانستان ته واردیږي او افغانستان له هغه نه ګټه اخلي. دویم نفت یا تیل، ډیزل، پټرول. دا هم د غټ مقدار قرارداد په بنیاد باندې له ایران راځي د افغانستان بازارونو ته، او د افغانستان په بازارونو کې تر ډیره حده پورې د ایرانی نفتو دا بیه را کنټرول کړې ده، کنه ډیره به لوړه شي. دریم، افغانستان ته د ساختمان په برخه کې د سیمټو او صادرات دي چې نرخې د پاکستان پر بنیاد باندې بیلانس منظم کړی ده، او بلاخره د دې باعث سوی ده چې بازارونو کې د ساختمان صنعت په ټپه ونه درېږي، یعنی هغه تولیدات او خدمات او ودانیزې چارې، بلکې نسبتا جریان پیدا کړي. څلورم، ایران افغانستان ته د ساختمان په برخه کې خصوصا الکترونیکي وسایل په پراخه پیمانه صادرات لري، او افغانستان مارکیټ داسې ضرورت ورته لري لکه یو مریض چې دوا ته ضرورت ولي. ولې هغه تولیدي توکي چې ایران جوړوي یو خو ساده دي، بل په افغانانو سره بلد دي، او بلې قیمت نسبتا ګاونډیو هیوادونو ته ډېر ټیټه او کیفیت یې ښه ده. وروستی فاکتور چې د ایران د یو تعداد لبنیات دي چې افغانستان ته را صادریږي، او افغانستان د یو لبنیاتو په بازارونو کې ګټه کوي. د دې شپږو فاکتورو تر څنګ یو بل مهم اساسي بحث د چابهار ده جناب شیبر صاحب،
بله،
چې افغانستان ترانزیت کوي د هرات خوا تر خواف پورې، د خواف للارې نه مثلا
وبخشي. تاسو چې دا یو دوه درې څلور پنځه شیان یاد کړل د چابهار سره، په دې ټولو برخو کې سوالونه زما ذهن ته راګرځېدلي دي. زه به بیا بېرته له تاسو سره ځینې موضوعات شریک کړم د چابهار په شمول، لیکن اوس به بېرته یو بل اړخ ته، د دې سیاسي اړخ ته راوګرځو له ګران صاحب سره. ګران صاحب، په ایران کې یو شمېر داسې افغانان ژوند کوي چې هغوی په افغانستان کې له اوسنیو واکمنانو سره مخالف دي، او دوی بل ځای هم نه لري چې هلته لاړ شي. که په ایران کې دغه وضعیت همداسې دوام وکړي، د هغوی برخلیک به څرنګه شي؟
بېله شکه شیبر صاحب، چې هغه افغانان چې په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، که وضعیت په پاکستان یا په ایران کې، خصوصا همدا اوس په ایران کې وضع کړکیچنه ده، دا که خرابیږي نو دغه په کډوالو باندې یا د کډوالۍ بحران هم رامنځته کوي. دا خو مخکې هم وضع ډیره خرابه وه، د ایران د اخوندي رژیم رهبرانو هغوی اختارونه ورکړي دي، حتی هغوی دغسې ویلي دي چې په 2015 کال کې یا 2014 کال کې به موږ په لکونو څسې په میلیونونو افغانان جبرن له دغه ایران څخه وباسو، او ډېره یې دغسې توهینه کړي دي او احانت آمیزه توګه یې افغانستان ته را ډیپورت کړي دي. په داسې حال کې چې دلته په افغانستان کې هم د دغو لپاره پوره تیاری نشته دی، ځکه دلته هم اقتصاد لا تر اوسه پورې داسې ثبات نه دی پیدا کړی. نو په هر حال که چېرته دغه وضع په ایران کې نوره هم خرابه کیږي، او لکه څرنګه چې ترامپ وایي چې موږ به د مظاهرچیانو ملاتړ ته را ودانګو او مداخلې به وکوو، او بېله شکه دغه هم باید له پامه ونه غورځوو چې دلته د سیمې استخبارات له هغې جملې څخه د اسرائیلو استخبارات چې موساد، هغه هم په دغو مظاهرو کې به خامخا شکیل وي. او دغو ته رسنیو هغو کړي ده، اشارې کړي دي، او ضمناً په نړیواله کچه باندې چې موږ د دې نړۍ وضعیت ګورو، وګورو یا چې دلته یو قسم داسې پیښې رامنځته شوي دي چې هغه د ملګرو ملتو له منشور سره، د نړیوالو کنوانسیونونو له ټولو هغه قراردادونو سره، له فیصلو سره په خلاف کې دي. له هغې جملې څخه هم دغه په وینزویلا کې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکوله چې هغه مادوري دغه نیولی ده له خپلې ښځې سره، او ضمناً ایران ته خو مخکې له مخکې امریکا اختارونه ورکړي دي، اسرائیلو ورکړي دي، او ضمناً دلته متاسفانه په سیمه ییز او په نړیواله کچه باندې وضعیت د اندېښنې وړ دی. او هغه دا دی چې دلته هغه جیوپولیټیکي او یا مثلا جیوستراتیژیکي او اقتصادي اهداف هغوی بدلیدونکي دي، او نوي استقامتونه یا جهتونه نړیوال سیاست یا د بین المللي اړیکو په سیاست کې رامنځته کیږي. دلته اوس که په ایران کې وضع خرابیږي، خو ایران دغه افغانان چې هلته د مجبوریت له مخې هلته میشت دي، او ځینې محصلین دي، ځینې کارونه لري، دا که یوا کوي. ایرانی مقاماتو په تیرو لسیزو کې هم د دوی له موجودیت څخه ناوړه استفادې کړي دي، له هغې جملې څخه د فاتمیون په بریګیډ کې منظم کړي دي، د دغه او هغه هیوادونو جګړو ته یې لیږلي دي، او اوس هغه د دلته کوشش کوي چې دغه زموږ افغاني ورونه که خوندې دي که سپینجیری دي او که ځوانان دي دغه را ډیپورت کړي. دلته خو افغانستان دا اول خو دا دی چې د 1950 د مهاجرینو د کنوانسیون او د نورو مساقونو په خلاف باندې ده، بل دا دی چې که هر هیواد دغه کنوانسیون چې هغه 1950 کال دغه یې منلی یا یې نه یې منلی، هغوی مکلف دي چې د انساني کنوانسیون له مخې له هغوی سره انساني چلند وکړي. ولې دوی او په پاکستان کې دغه چلند نه ورسره کیږي؟ نو دغه افغانان به بیرته افغانستان ته
مانه ده. ګران صاحب، خو کېدی سي چې د ایران د اوسني حکومت ځای کېدی سي، ممکنه ده یو بل حکومت ونیسي او هغوی بیا ځینو اصولو ته چې په نړیواله کچه مطرح دي او د منلو دی، خصوصا لکه د کډوالو هغه رعایت کې. تازه خبر د ایران په برخه کې دا دی چې د ایران شاهزاده رضا پهلوي یو پیغام خپور کړی دی، او په دې پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې تاسو له واټونو وځئ، ما واټونه په خپل کنټرول کې وساتئ او مظاهرې پسې پراخې کړئ. او د همداراز د ایران پر مشر علي خامنهای انتقاد کړی دی چې دا انتقاد خو د مخکې هم په دې رهبر باندې کاوه، او دا خبرې هم کړی دی چې د ایران د جمهوري اسلامي کشتۍ د ډوبېدو په حال کې ده. نو دا خو بیا داسې ښکاري چې ممکن یو بل حکومت ممکن احتمال لري که چېرته لکه د تیرو مظاهرو په ډول دا مظاهرې ونه ځپل شي، کېدای شي چې وضعیت پسې خراب شي او ممکن یو بل حکومت دلته راشي. خو خیر، اوس به راشو هغه اقتصادي برخې ته چې مخکې بله مهرباني ګران سه بله
توضیح لرم
مهرباني
چې نقطې ته زه هم راکلم دا د ایران دی شاهزاده وینا ما هم په رسنیو کې ولیدله وګوره دغه د ایران شاهزاده څو پاغه وخت کې چې د ایران او د اسرائیل او دغه بحران ډیر جګړیز حالت کې ولو هغه وخت کې د نتنیاهو سره لیدل شوی وو هغه پر رسنیو کې دغه د ویډیو کلیپونه یا دغه عکسونه انځورونه موجود دي بل دا د سی کومجه دغه تاریخي حوادث له نظر تیر کړو فکر کوم په عراق کې چې رژیمونه بدل شوي دي په لیبیا کې بدل شوي دي په نورو هیوادو کې بدل شوي دي هغوی د ښکېلاک تر تاثیراتو لاندې یا د استخباراتي کړیو تر تاثیراتو لاندې دی او هغوی خپل استخباراتي اجنډا وي په سیمه کې په مخ باندې بیاي نو دا سړی نشي مجه د ایران د اخوندي رژیم ملاتړی نه یو او زمنن نه دفاع کوو ولې زمنن کوشش کوو چې په افغانستان کې وضع
بله لیکن ګران صاحب دا کومه خبر ستاسو وکړل چې د ایران شاهزاده د اسرائیل له چارواکو سره لیدل شوی دی له اسرائیل سره د ډیرو اسلامي هیوادونو مشان ډیر نشتی روابط لري او حتی د زموږ بل گاونډي پاکستان دا اوس د اسرائیل د معاهده په اساس باندې غوړې غزې ته په زرګونو عسكر ولي شي او د اسرائیل په دفاع کې د اسرائیل مخالف وسلوال به وسلو کې نو سیاستونه خدا کار لري خورا بشم هغه د اقتصاد برخه ته چې مخکې تلاش سپ یو دوه ډیر شه توضیح کړل تلاش سپ ګوره د ایران تاسو د هغه ته اشاره وکړه د تیلو قیمت او د غازو قیمت چې ممکن په افغانستان کې مشکلات سره رامنځته شي د ایران د مظاهرو د اونۍ پوره شو او د نن ورځې د کابل بای زتاسو وایم په کابل کې د پټرول بای له 2 شپېتو 1 شپېتو ته شکته شوی او دیزل له 3 شپېتو 9.5 ته شکته شوی البته مایع غاز بیا له 4.5 شپږ پنځوسو ته ختلی دی غاز طبیعي خبره ده په ژمي کې هر وخت په افغانستان کې د لپاره چې تقاضا زیاتیږي قیمت زیاتیږي نو څنګه دی ایران په دغه برخه کې به ولې د ایران وضعیت د افغانستان په تیل او په غاز باندې منفي تاثیرات ولري
شیبر صاحب مبارک تقریبا 15.1% نفت د ایران نه افغانستان ته راځي نو خامخا په بازارونو باندې
نو او بخشي ساس خبر خاطر کوم نو په ایران کې کچرته تغییر راځي نو تغییر خو بده سني سه اختشاش په خو کېدې شي زایناسته ولري
که زایناسته هم ولري یو خلاره منستکیږي او ځینی مافیایي کړی یا مافیایي شرکتونه هغه څوک چې خدمات تر سره کوي ناممکنه ده چې په د پروسی پر روان کې یا د قرارداد پر روان کې د حکومتي چارواکو سره خصوصا د اقتصادي چارواکو سره په ټکر کې نه وي داسې قرارداد د ناممکنه وي د سطحې په نړۍ ولی په قراردادونو کې متصدی او کنټرول کوونکی متصدی اخیستونکی ده کنټرول کوونکی حکومت ته ناممکنه ده چې د دې ترمنځ فکری ټکر د مفاد او یا د ګټې د ترلاسه کولو د پاره نه وي داسې قرارداد به هیڅ امکان ونه لري او کنه امکان یې لرلای دا به د حل منازعات او محکمه او مضمون نه رامنځته کیدای چې موږ تاسو په اقتصادي اصولو کې لرو نو په دې اساس باندې هغه کړی یا هغه شرکتونه چې د ایران د حکومت سره په لوړ رهبری او په متوسطه رهبری د قراردادونو د مفاد په اساس باندې ټکر لري هغه د دې وضعیت نه سوء استفاده کوي سوء استفاده مستقیما په نرخونو باندې منفي اغیزې کوي یو بل بحث تر اعظم
بل
افغانستان یوازې شیبر صاحب په ایران باندې متکی نه ده او دا یو ښه سیاست ده په اقتصاد کې ګوره په تیرې میاشتې را په تیخوا د موږ تحلیلات شي چې تقریبا 20% نفتي توکي د روسیې نه ازبکستان ته راځي د ازبکستان نه د حیرتانو په بندر او افغانستان ته را داخليږي چې دا موضوع بیلانس د تجارت هم وي، داسې واقعیت چې رامنځته کېږي هغه منابع هم نه وچیږي او نرخونه هم نوسانات نه کوي یا ډېر زر نه جګیږي یا ډېر زر نه راټیټیږي. دا مسله ډېره مهمه ده. او ورسره د ازبکستان او قرغیزستان نفت هم افغانستان ته ورو ورو د روانېدلو په حالت کې دي. نو که احیانا اقتصاد سیاست دا وایي چې که یو مملکت کې داسې کړکېچ رامنځته کېږي اکثریت ته توازن باید یو مملکت ته نه وي باید
تلاټ صاحب وبښئ، فکر نه کوئ چې وخت دی چې اوسني چارواکي د تیلو، د ګازو، د الکترونیکی وسایلو چې تاسو مخته اشاره ورته وکړه، د لبنیاتو، د سیمنټو، د دغو ټولو غم په یو ډول له نورو خواو هم وخوري سر لوس؟
یقینا دا ډیره معقوله او ډیره دقیقه خبره ده او دا یو دقیق محاسبات او تحلیلات هم غواړي. کچیرته موږ په یو مملکت اتکا کوو یا تکیه پی کوو، لکه په پاکستان کې مو چې د شلو کالو یا د پنځوسو کالو د پاره تکیه کړې وه، ډېره شدید اشتباه مو کړی و، ډېره شدید محاسبوي اشتباهات مو کړي په اقتصاد کې. ولې دا دروازه به چې یو وارې بنده شوله، د هر جنس قیمت به څو برابره د افغانستان په بازارونو کې مخ ته ولاړ او لوړ به سو. نو په دې اساس باندې هغه ترخه تجربه باید موږ بیا تکرار نه کړو، بلکې سر له اوسه د روسیې سره، د چین سره، د قزاقستان سره، د ترکمنستان سره، د آذربایجان سره، د هند سره داسې روابط باید جوړ سي او توکي صادر او وارد سي چې هغه د دواړو بازارونو نیازمندي او ضرورت وي، نه چې داسې ډمپنګ سیاست ته ننوځو او یا داسې محاسبات وکړو چې بیا وروسته د ګټې په ځای مو تاوان کړی وي. ور سره یو شی ته چې غواړم اشاره وکم، دغه ده چې داسې مشکلات او جنجالونه زه فکر کوم په هیوادونو کې رامنځته کېږي او راځي، خو د بحران او د مدیریت برخه یې اوس ډیره مهمه ده. لکه څرنګه چې لیدل کېږي د ایراني چارواکو دریځونه نرم سوي دي، په نرمښت کې د دوی ګټه ده او کولای شي چې خلکو ته قناعت ورکړي او د قناعت نه وروسته دغه اوج مرحله په مرحله راټیټ سي. نو په دا خاطر چې نه تنها افغانستان په دې مسله کې تاوان کوي، بلکې د ایران ګاونډي هیوادونه لکه سوریا، عراق، کوردستان او داسې ورسره تر ترکیه پورې، دا اکثریت هیوادونو متاسفانه د زیانونو، ستونزو، مشکلاتو، مهاجرتونو سره بیا مخ کیږي. او وروستۍ خبر مې دا ده شیبر صاحب چې ایران نسبتا یو ګټه وکړله او دوه تاوانونه یې وکړل. ګټه چې وه، تقریبا یو نیم میلیون مهاجر افغانان خپل خاورې ته راستانه کړل په زور او په جبر. دا د دوی ګټه وه. که هغه افغانان دوی وسال ته وایي، زه فکر کوم چې د مظاهراتو لمن به دومره پراخه وه چې د کنټرول نه به د حکومت وتلې وه. ولې یو افغانانو نسبتا کینې ورسره لرلې، عام په دې اقتصادي ډګر په ډګر کې دوی به کار غوښت، یو به مزد نه ورکوي، دوی به چې مزد ورکوي هغه ډیر ټیټ معاملې کېدای، خو بل اخره یو چاره و پرده یې کوله، دا یې ګټه وکړله. اما تاوان یې څه وکړو؟ هغه خلکو یو تعداد اکثریت ریښې اوس هم په ایران کې دي، یا ملګری یا دوست یا رفیق یا مثلا کورنۍ، دا ته دا زمينه برابره شو چې د تاوتریخوالي او د پخوانی کینینه د دې فرصت نه استفاده وکړه او لاریونه متاسفانه پراخ شي.
مننه.
تاوان یې دا وکړ چې متاسفانه ایران د شدیدو نړیوالو انتقادونو وکړل، ترڅو چې د مهاجرت د قانون او طرز عملونو خلاف داسې ګامونه پورته کړل چې هغه باید د مهاجرینو سره نه وایسي. مهاجرین بیمه لري، مهاجرین ترانسپورت لري، مهاجرین خدمات لري، مهاجرین پالیسی لري، او مهاجرین باید رضایت موجود وي. او د مهاجرینو سرمایه او نه سرمایه د دې انتقال او مختلف مراحل لري، چې باید مسؤوله تر سره شي. متاسفانه دا کړنې ټولې د پښو لاندې سولې، دلته یو تعداد کینی او قدرتونه راو پارول
مننه تلار سره
پراخه فرصت اخیستای شي.
مننه. البته تر اوسه پورې کوم راپور نه خبره شوې دي، یوازې پاکستان افغان کډوال تورن کړی دي چې په اسلام آباد کې د عمران خان په ګټه په مظاهرو کې برخه اخیستې ده، خو هیڅ نړیوالو آژانسونو دا راپورونه نه دي تایید کړي. او دا هم له شمرخه ده چې افغانانو په بهرنیو هیوادونو کې په دیغوی په اختلافاتو کې برخه نه ده اخیستې، په دې هیله چې په ایران کې پاتې افغانان هم خپل دریځ سم وساتي او د نورو په چارو کې که مداخله ونه کړي ګټه به یې ممکن کړي وي. یو څو اوریدونکي لرو، د اوریدونکو ته به مخه کړو، مهرباني وکړئ تشنا اسمان لاندې پروګرام ده. د پروګرام موضوع مو د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغېزې وکړي. مهرباني وکړئ تاسو راسره یاست.
تشکر. امر چې بس تاسو دې مدینه سلامونه قبول کړه.
وعلیکم السلام قاری صاحب، پښتون بخیر راغلی.
بخیر راغلی. ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم.
قاری محمد ایوب پښتون د جوزجان څخه، تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو.
او شرغلی شرغلی، مهرباني پښتون صاحب.
خدای دې صدر ولی شبار صاحب واقعاً کومه الګوله چې په ایران کې روانه ده، اول خو خپله د ایران اقتصاد ضعیف دی. تاسو ګوري د ایران کرنسی نن په 4.5 افغانۍ میلیون بدلیږي، نو ایران خپله په حالت کې د زوب دی او د نړیوال بندي سره هم مخامخ دی، خصوصا د غربیانو. نو دا چې الګولې چې په ایران کې پیښیږي، دا به ایران ته تر څو چې دغه په کنټرول کې راځي ایران ته بخامه خاصه وایي. او بل خبره دا ده، تا یو خبره ته اشاره وکړه چې پاکستان وایي چې افغانانو په مظاهرو کې برخه اخیستل، دا د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د پوځي حکومت هغه دروغجنې خبرې دي چې دوی دا خبره کوي. افغانان د چا هغه خپل ځای نشي پیدا کولی، خپل سرپناه لري، خپل د بې عزتۍ سره مخامخ دي. افغانانو دا دریځ روښانه کړی دی چې د هیڅ چا په چارو کې لاسوهنه هم نه کوي، د چا په مظاهرو کې ګډون هم نه کوي، په ایران کې هم نه کوي، په پاکستان کې هم نه دی کړی، په ایران کې. یوه خبره زه کول غواړم چې بار صاحب،
مهرباني،
دغه مظاهرې چې په ایران کې دي، دا تقریبا د افغانستان پر اقتصاد باندې هم تاثیر کوي. ولی په هر گاونډي مملکت کې چې یو الګوله پیښیږي، هغه بل مملکت یې خامخا تر تاثیر لاندې راځي. کشاشي تاثیر ونه کې، اجتماعي تاثیر کوي، اقتصادي تاثیر کوي. او بل خبره دا ده، امریکا چې دغه مظاهرو ته وایي، تظاهر کورندگانو ته، چې موږ تاسو ننګ کوو، دا خبره د حقیقت لري. د امریکا د هیڅ ننګ نه کوي. تاسو پوهیږئ غنی پر نیمه لار پیښوي، د غنی حکومت پر نیمه لار پیښوي، د کرزي حکومت پر نیمه لار پیښوي، او د ایران دغه مظاهره کوونکو ننګ هم نه کوي. نو خدای دې وکړي چې دغه تظاهرات کنټرول شي، او خدای دې وکړي چې په ایران کې دا تظاهرات نور ونه شي، تر څو چې پر د خپل د ایران پر اقتصاد باندې هم سوری وانه شي، او د افغانانو پر اقتصاد باندې هم سوری وانه شي.
ډیره مننه پښتون صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکي هم لرو، تشنا اسمان لاندې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبار صاحب محترم.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، خیر راغلی، مهرباني.
خیر وسی وو وسیږي شبار صاحب، جنونو ته سلامونه وایم. شبار صاحب وره ایران کې تقریبا یو هفته سره زایری دي، نو ټول کیسه موږ ګورو یا چا نظر خو مختلف ده. ما په خپل نظر شبار صاحب وره چې تر غربي ملکونه دي یا اروپאי ملکونه دي، تر ایران وره چې ډیر ملکونه کې د خلیجی ملکونه کې انتر سری په ایریا پورې تقریبا وره چې دا ایمان وره ته جوړ کېږي، د خلیجی کې انتر فلسطین پورې. نو امریکا خو معمول وره چې دا ډیر کال کې کم زیات د دې باندې زور لګولې وي، دا کرنسی وره چې صفر تر غلي چا په استرا باندې. نو خامخا ملت خو چې خبره ملت خو مشکل لري، ملت وره چې غذا غواړي، چا خبره ډوډۍ غواړي، اوبه غواړي. نو دا وره چې ار حکومت یې خو وره حکومت سوسو چې هغه یو څه پالي دې معنا چې زیربنا ولري یا تیل لري دا خرسي. نو دوی کار کوي، نو ملت خو خامخا ملت چې څو سره برابر شي، بیا دا چې مشکلاتونه شبر سره پیدا کیږي. نو په ټول کې چې ګورو شبر سره امریکا مرته چې خبره په یو خناس ده تقریبا د څه په کار کې شي، نو دا په ساده دوی استفاده کوي. یعنی دوی امریکا غوښتل شبر سره چې تاسو مشکل راشي، بیا موږ اقدام کوو. نو یو دوه میاشتې مخکې درې میاشتې مخکې چې اسرائیل حمله وسوه، نو ګردی دا هغه کې هغه وستل کړ خطر کې پاتې اډي ویسه د امریکا. نو اوس امریکا غواړي چې یو څوک به راځي خامہ خبر ته بل حکومت راځي په خامہ خدا دوی د ډېر مودې تاسو به تر باندې کې دوی دا اسان اوسې بس یو تغییر راشي کې ولې مخ کې ویلي تیر ملک کې دوی مداخله کوي یا خپل وګړي یا د شوې پالي تقریبا وګړه سوریا کې وګړه سره مشکلاتونه لکه ایمان او دباج ملکونه نو دوی غواړي چې د حکومت سرنګون کې یعنی هغه خلک کېدای شي په امریکا کې وشي یا راشي وګړه ایرانیان تشبیه کوي امان خلک نو که ایران کې دا بدلون راشي شپږ څه وګړه افغانستان باندې به ښه اغېز وکړي په دې معنی کرنسی بھی چکی سی یعنی پیسے پر کے شو مختلف حکومت راشی ہوتا بس کار وسی نو اس کو بڑی بندی سورے دماغ تک سرا کی یعنی تقریبا دماغ خلق سی جیما تک کار نہ کوئی ظلم کی کئی نو تا خوب کہہ دے شو تغیر کر راشی یا کار وسی ما پنا سر
ڈیرہ منن احمدی صاحب خبرونه کی مبار خوا سب بل اوریزون کہ ہم لرو مہربانی وہی تشنا اسمان لاند پروگرام
محترم احمد چبر صاحب سلطنت آزادی رادیو ټول محترم اوریزون کتاب احمد تعالی دی وګور بس
سلامات او سی خیر یو سی مہربانی
خدای دې خوشاله کښې بار صاحب یو سلام تاسو مېلمنو ته واما واکم محترم احمد چې بار صاحب دا کمی اعتراضونه چې وسې ایران کې جریان لري نو دا خو خامخا پر افغانستان باندې ډېر زیات لري ځکه ایران چې دیز موږ یو ګاونډی او همسایه ملک دی خو محترم احمد چې بار صاحب لکه نورو اورېدونکو چې توجه ورته وکړه ګوره دلته مثلا امریکا وایي چې زه د ایران تر خلکو د ایران د ولس تر شا ولاړ یم او هغه پر شا شا ورته ټکې امریکا لکه مخکې اورېدونکو چې اشاره ورته وکړل شبر صاحب دی ملک تر شا نه درېږي دا فقط دغه خپل په مابین کې په شر سره اخته کوي په جنجال سره اخته کوي احمد شبر صاحب محترمه خو زما د خپلو افغانانو څخه د یو کشر په صفت شبر صاحب دغه یو غوښتنه ده چې مثلا په داسې اعتراضو کې دې بعد غونډه وانخي مثلا ګډون ونه کړي ځکه چې دا دغه ملک خپل مشکل دی او شبر صاحب ته ستا اجازه یو بله مهمه خبره چې د موضوع څخه یو څه لږ بهر ده که ستا اجازه وي د خلکو پناه په ده که اجازه راکوي دغه به د اورېدونکو سره شریکه کړم
مهرباني
خدای دې خوشاله که احمد شهاب صاحب د تاسو خو نړیواله رسنۍ ده په خاله رسنۍ باندې ډیر کسان اوري کچيري چیرې زما ځغ موږ افغانان اوري زما د کوشنګو په چې پاده غوښتنه ده ځینې چې پاده غږی مې کړي دا غازی چې بخاري څخه استفاده ډیره زیاته کوي په شهریاتو کې شهبر صاحب نو دا غازی بخاري سره باندې ساتیا ته خدای نه خاصه خو نه خاصه ځکه هر کال مزل کې پیښو شهیدان چې هلته زموږ ګران افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي بعد دا غازی بخاري سره دوی ډیره ساتیا ته شهبر صاحب محترم
او ډیره مننه او ډیره شغوشتنه دا واقعا سي د خدای فضل د ساش کال تر اوسه پورې ازادي راډیو د راپور نه دی ترلاسه کړی تر دې دمه پورې سي د ژمي پر مهال غازی بخاري خلکو ته تلفات اړولې وي لیکن په تیرو کلونو کې هر کال متاسفانه دغه خبرونه موږ ترلاسه کول کور ودان سي په خبرونه کې مو برخه وخت او روبه کړم میلمنو ته بیرته د ایران د ناکراری په افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه ساغي وکړي دغه مو د بحث عنوان دی د چارو کتونکي امیر ګران او محمد تاج محمد تلاش مو میلمانه دي ګران څه د بیرته کدا سیاسي برخه ته زراشم دغه اندېشتې خوسته د ایران اوسنی وضعیت ته لدوارخه څوک کتلی شي یو دا اړخ دی وضعیت په دوامدار ډول ګډوډ روان سي یو ډول تاثیر کوي بل اړخ دا دی امکان لري د اوسني نظام له دننه ځینې کسان له ځینو حلقو سره یو ځای سي او د مظاهرې دا نتیجه یعنی داسې یو خواته مظاهرې روانې سي لکه په بنګله دېش کې سي نظام تغییر سو او یو نسبي ثبات راغی که چېرته په ایران کې مثلا ثبات ټینګو او نظام تغییر سو دغه روابط په لوسنی افغانستان سره څنګه وي
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب اول خو استاد فرمدی په تایید باندې چې مخکې دی وویل چې د پاکستان دغه موجوده واکمنۍ یا استابلیشمنت د اسرائیل سره هغه ابراهیم اکارت یا ابراهام اکارت چې ورته وایي هغه منلی اولته دوی په دې نظر دي چې خپل پوځونه غزې ته ولیږي په غزه کې حماس غیر مصالح کړي ولی په پاکستان کې ډیر جنجال را پیدا کړی دی ټول ګوندونه که مذهبي دي که سیاسي دي د دغه سره په مخالفت کې دي یوازې د دغه نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ ګوند او پیپلز پارټۍ دغه یې طرفداري کوي دا هم چون په واک کې دي له ځکه یې طرفداري کوي دا د تاسې د خبرې په تایید سره نو هلته نه آرامي موجوده دی بل دا دی چې په بنګله دېش کې زما په نظر باندې هغلته چې کوم مظاهری دی متعلمین او لخوا یا د محصلین او لخوا وسولې او د غوی هغه رهبر وس مرسو دی دا یو مې اس مخې کډو مې اس مخ کې هغه ته هم فکر کوم د جینو ایجنسیو یا د استخباراتي کړي او لاس وو هم دا اوس د خالده ضیا چې هغه مرس ولا هغه د بنگلاديش جمهور رئیس پات سوی ده د غیزوی په لندن کې وو ولس کاله هلته ولو بیا یې وس راغوښتی دی او دغه ډاکټر یونس له هغوی سره په خبرو کې دی اول ته داسې حد شي روان دي چې هغه جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان د عیسای لخوا رهبري کیږي هغه په بنګلادیش کې د دیرش لکو بنګالیانو په وژلو متهم ده د البدر او الشمس د قاتلینو په سکواډ کې دغه په دې باندې متهم کې دوی اوس یو غوره منځته کوي یو ائتلاف شه دا په فبروري کې چې انتخابات کیږي د دوی حکومت په وي به هر حال اوس راغلو په دې کې که په ایران کې دغه رژیم بدل سي او د دغو له منځه یا مثلا له بهر څخه دلته واکمني تشکیل سي دغه به په افغانستان باندې څه اغېز ولري زه په دې نظر یم چې دغه به ګوریا دغه به داسې یو رژیم رامنځته کیږي چې د بهرني فشار په وسیله باندې بند یا د هغو مداخلو په وسیله باندې چې هغه له بهر څخه په دوی باندې
ګران صاحب وبخښئ تر اوسه پورې خو څه کوم مظاهرې دي یا په 2022 کال کې چې هغه د نجلۍ مهسا امینی له مړینې کومې مظاهرې وسوې هم د مظاهره چارو شمېر ډېر زیات دی او هم د حکومت په ضد اعتراضونه ډېر زیات دي نو که چېرته بهرنۍ مداخله هم پکې کیږي لیکن د ایران دننه هم خلک له اقتصادي پلوه په دې شک نسته چې خلک په تکلیف دي په عذاب دي
دا صحیح ده چې مثلا په ایران کې دغه هغه وخت چې د مهسا امینی وژنه رامنځته شوه یا د زن ازادي او زندګي او ازادي تحریک رامنځته شو دغه داسې پاڅون یا غورځنګ و
بله ګران صاحب ټلیفوني رابطه مو ګډوډه شوه بیرته به هڅه وکړو چې له تاسو سره رابط بله اوس اورو اوس اورو مهرباني بله ګران صاحب بیرته به تاسو سره رابطه ټینګه کوو اوس په ورسم تلار صاحب تاسو ته براشم تاسو مخکې چابهار ته اشاره وکړه او بیا مو دا هم وویل سي افغانستان باید هڅې وکړي سي له هند سره هم تجارتي روابط نور په سیټینګ کې دی ایران د پیشو په نظر کې لرلو سره که چېرته په ایران کې ګډوډي ادامه پیدا کړي خو نو د چابهار برخلیک هم ګډوډ شو بیا څنګه کېدای شي چې افغانان له هند سره رابطه ټینګ کړي
شیبر صاحب زه فکر کوم چې د ایران خلک نسبتا باسواد دي او روشن فکر دي نو غواړي چې عامه تاسیسات او خپل د ژوند اقتصادي برخلیک د ډیرو ګواښونو سره مخامخ کړي البته کرکیچ به وي خو په سیاسي دایره به ډیر اغیز وکړي نسبتا په اقتصادي دایره باندې نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې تر هغه ډیر اخیری حد به اقتصادي کړي خپل دوران کوي او سیاسي کړي به د ستونزو او مشکلاتو سره متاسفانه لاس او ګریوان وي په اقتصادي اړخ باندې به هغه ورستی عظیمی فشار هغه به یعنی
زیات نه وي لیکن
او محسوس به کم وي زه فکر کوم
تلاش صاحب د راپورونو لمخې له اویا تر اتیا فیصده ایران او وسنۍ ایران خپل صادرات د افغانستان لارې منځنۍ آسیا ته کوي سیدا د افغانستان لخاطر لوی ګمرکي اوایدو سبب کیږي نو که چیرته په ایران کې وضعیت خراب شي آیا فکر کوي چې دغه صادرات په بیرته په عادي شکل پاتې شي
متاسفانه نه په عادي شکل نه پاتې کیږي تحلیل د اقتصادي دا شی چې خامخا کموالی که رامنځته کیږي خو صفر ته به تقرب ممکن نه وي. تاثیرات راځي کې 10% 15% حتی تر 10% هم د منفی تحلیل د بیلانس یا د تجارت کسر بیا احتمال کې لیدل کیږي. اما لایغنه به ور هغه خواته تر څو چې بیا اقتصادي اهداف د نظامی اهداف او ښکار نسی ممکنه نه ده.
مننه تلر صاحب. ګران صاحب سره مو بیرته رابطه ټینګه شوه. ګران صاحب اوس خو سره اورو.
مننه شیبر صاحب، دلته څه تخنیکی ستونزه رامنځته شوه، زما خبره پاتې شوه.
بله مهرباني ادامه
ورکړه. زما نظر دا دی چې دغه ګوریه په ایران کې هغه کوم پاتون سیو د ځان زندگی ازادي په نامه باندې دا یو غورځنګ ولو، یو تحریک وو، ولې دا بشپړ انقلاب نه ولو. او همدارنګه دا مشرۍ هم داسې ولا چې د زیارکښو خلکو په لاس کې نه ولا، او سراسري سازمان نه ولو، اقتصادي سیستم ته یې مستقیما گزار و نه شوای کړای. دا یو ټولنیز او کلتوري پاتون ولو، او تر اوسه هم په خاموش ډول باندې زه فکر کوم دوام لري. او دا اوسنۍ مظاهری چې دي دغه هم یعنی تر اوسه پوری داسې مستقیم گزار دغه رژیم ته یا دغه واکمنۍ ته نه لیدل کیږي. ما مخکې دی جورج پومپیو خبره وکړه، دا ما نن د اردو له رسنیو څخه راواخیستله، چې دغه دا باسول او دا مهمه خبره وله. هغه ګوره دا ویلی دی چې د ایران د حکومت وچلویش کاله، او د ټرمپ د امریکا د ریاستی جمهوری چې دی جمهور رئیس دا وچلویش کاله، دا څه اتفاقي پیښه کیدای شي. او حتی دا هم ویلی دی چې زه په خیابانونو او سړکونو کې احتجاج کوونکو ته او د موساد هلته د موساد اپارات یا کوم مشوره ورکوونکي چې لیدل کیږي هغوی ته د نوي کال مبارکي وایم. دغه خبرې ګوري داسې دي چې دلته خلکو ته شکونه را پیدا کیږي. او هغه دا دی چې مثلا که په ایران کې هم دغه رژیم بدلون مومي، آیا دا به په ایران کې او همدارنګه په سیمه کې او په افغانستان کې دا به مثبتې پایلې ولري؟ اول خو دا داسې دي دغه بدلونونو قرباني اوله هغه مهاجرین دي یا هغه کډوال دي چې هغلته په هغه هیواد کې میشت دي، او هغه افغانان دي. په هغوی باندې به سخت منفي تاثیر وکوي. او دا اوسم چې په سختو مشکلاتو کې دي، دیپورت کیږي، توهین کیږي، دا لړۍ به ډېره اوچته سي او ډېره خطرناکه به سي. دا یو دوم دا ده چې ما مخکېم دې ته اشاره وکړه چې په اقتصادي لحاظ باندې دغسې، په سیاسي لحاظ باندې، په امنیتي لحاظ باندې به دغه په افغانستان کې ناوړې پایلې ولري. مثلا نو بل دا ده چې په خپله په افغانستان کې تر اوسه پورې یعنی دغه کومه واکمنۍ چې ده دغه د سیمې د هیوادو یا د ملګرو ملتو غشتنې دا دي چې تاسې دا واکمنۍ یا قانونمنده کړي، له خلکو څخه واک مشروعیت ترلاسه کړي، او دا باید د هیوادونو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سي. نو دغه ستونزې چې دلته هم موجودې دي یا دغه په سیمه کې دغسې اندېښنې موجودې دي، نو که په ایران کې هم وضع نوره کړکېچنه کیږي، دغه به د افغانستان په حالاتو باندې هم منفي تاثیر ولري. او له دغه څخه په پاکستان کې هم بیا سوء استفاده کیږي، هغوی به هم د افغانستان مسلې ته یا په افغانستان کې به حالاتو ته ډېره توجه متمرکز کړي. تر اوسه خو دغه ایران د له افغانانو سره یو څه کومک کوي، مخکې تلاش صاحب ورته اشاره وکوله. نو زما نظر دا دی چې که چېرته وضع نوره هم خرابیږي او دلته د استخباراتي کړیو په دستور او د هغوی د اجنداو مطابق، د سیمه ایزو اجنداو مطابق دلته بدلون راځي، دغه به په سیمه کې ناامني رامنځته کړي او موږ به له ناوړه حالت سره مخامخ.
مننه ګران صاحب. البته دغه استخباراتي کړي او دغه سی خبري تر ډیره پوری معلومی شي هم نه سی استخباراتو په دې کار کې څومره لاس ترلو څومره کولای سي او په دې کې هم شک نشته سي ایران او نور جنه هیوادونه دشمنان هم لري نو له اسرائیل سره عملا جنگ کړی دی له امریکا سره په جنگ کې ایران شکل سوی ده له عراق سره په خوا یې جنگ کړی وو له عربي هیوادونو سره هم روابط شنه وو له اوسنی افغانستان سره تر اوسه پورې د دوی روابط شدي لیکن همدغه دښمنۍ کې چېرته روابط له نورو هیوادونو سره څوک احسنه نه کې نو له مشکلاتو سره هم مخامخېدی شي. تلاړ صاحب تاسو په خپلو خبرو کې هغه ته یو ځل اشاره وکړله چې په افغانستان کې افغانان ډېر سیمنټ له ایرانه واردوي او دا ممکن متاثر شي دغه صادرات دغه واردات، لیکن په ورته وخت کې کله چې له پاکستان سره لارې بندې شوې افغان سوداګرو ډېر سیمنټ له ازبکستان هم وارد کړل. فکر نه کوئ چې وخت یې دی چې افغان سوداګر قراردادونه وکړي د سیمنټ په برخه کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره خصوصا له ازبکستان سره؟
شیبر صاحب، زه فکر کوم چې لومړی د قراردادونو او د وارداتو نه مخکې باید په خپلو تولیداتو باندې فکر وکړو او هغه تشه او خلاړ ډکه کړو.
خو وخت غواړي، فکر نه کوئ چې وخت غواړي؟
زه به یو سایه درکم.
بله،
د جبل سراج د سیمنټو فابریکا تقریبا 300 ټنه سیمنټ د ورځې تولیدول. د تا سوالونه رامنځته شول چې مشکه د گاونډیو هیوادونو کې کړکیچ رامنځته کیږي، څنګه خپل تولیداتو ته څو برابر وده ورکو؟ دا بهترین فکر ده چې دا فکر یو ښه پالیسی جوړولای شي. یو ښه پالیسی بیا ښه مدیریت غواړي، یو ښه مدیریت بیا تولید کوي، یو تولید بیا د وخت په تیریدو سره نتیجه ورکوي. دا د اقتصاد اصول دي. نو په دې اساس باندې اوس د غوري د سیمنټو د فابریکې تولید او تقریبا 900 ټنو تر رسیدلې دی ورځي.
او بخښي تاسو مخکې جبل سراج یاد نکو؟ جبل سراج کده غوري کده جبل سراج؟
د غوري.
د غوري بلاو.
نو دا ډېر ترين فکر ده. د سیمنټو باس با یو موقتی باس وی او یو ډیر کوچنی سکتور د شمع مثال ورکو، ډیر پراخ نور مسائل دي چې یو ته باید پاملرنه وسی لکه برق لکه نفت.
وبخښه په برق کې هم دا سوال، آیا افغانان نسی کولی چې د منځنۍ آسیا نه برق نور وارد کی زیاتې کی وارد که گنجایش نشته؟
شیبر صاحب، ډیر یو ښه مفکوره وس په افغانستان کې رامنځته شوې ده او دا دی وځوان نارنیولې تر یو شپږیری پورې چې تاسو باس ور سره وکي په دغه موضوع باندې به دوی اقرار وکړي چې bale یعنی څه، یعنی دا چې د افغانستان اقتصاد محور سیاست د خبرو نه او د کاغذ نه اوس د عمل چوکاټ ته تازه ور داخل شوی ده. یعنی لاندې ملرای خبرې مو ډیر کولای شو، تحلیلات مو ډیر زیات کړی دي، اما د عمل په ډګر کې متاسفانه موږ پاتې راغلو. اوس یو چوکاټ ورغورځېدلې یو، په دې غورځېدلو کې ډیر قوي فعالیتونه روان دي په څو څو برخو کې. کدی انرژي په برخه کې راي شو ګوري، تقریبا یو نیم میلیارډ ډالر په دریو کالونو کې د انرژي په سکتور کې سرمایه گذاری وشول را روانه. د عزیزی گروپ تر زر میگاواټ برق پوري. زه فکر کوم چې دا هغه فعالیت
ده. تلاش صاحب، په دې کې شک نشته چې دا به ډیره موثره وي چې دا پانګونه د عزیزی وشي، په دې کې هیڅ شک نشته او ډیره زیاته پانګونه ده. لیکن باس دا د سی په ایران کې حالات خراب دي، کړکیچن دي، سملله سه باید څه ستراتیژي خپل سي دي افغانستان لپاره سي که خدای مکړه له ایران سره بيخي لارې قطع شوي بند شوي، افغانان باید څوک لري؟ یعنی عام افغانان او ژوند باید ډیر متاثر نه سي؟
یقینا ازبکستان، قزاقستان، روسیا او چین دا قدرتمن دوی چې روسیا او چین د ډیر قدرتمن اقتصادي هیوادونه دي. د دوغو لاره نه چې قزاقستان او ترکمنستان د افغانستان بازارونه نرخونه او اجناس تر ډیره حد پورې شیبر صاحب کنټرول لیدای شي. دا یو مسله. دویمه مسله د ایران د کړکیچ که اوج ته ورسید، دلته چې روسیې د وسنۍ نظام په رسمیت پیژندلی ده، زه باورمند یم چې د غلې نه رانیولې تر هغه تشه پورې چې په اقتصاد کې دلته رامنځته کېږي.
تلار صاحب مننه په همدې هیله سې. بله، هند هم مهرباني،
هند هم خپل ګامونه راپورته کړي دي، یعنی هوایی کارګوی فعال شوی ده.
مننه تلار صاحب، مور وخت
او د انتقالاتو په برخه کې
وخت اجازه نه راکوي. تلار صاحب، له تاسو څخه، ګران صاحب، له تاسو څخه منندویم.